احمد شبریم دا سدی رډو دا تو بجو د خبرونې دا وريدونکې هر کله کوم واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم محدودیتونه کم کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان تاجران له طالبانو غواړي چې دوی پریږدي چې له بانکونو ډېرې پیسې وباسي.
یو میاشت کې $5,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی. یو سړي یو میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي اثاري زیرمې پریږدي. د طالبانو په اړه د بشري حقونو د څار ډلې اندېښنې هم درسره شریکوو.
مهمه ده چې راپېژرو کړو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ په دې اړه تر اتمې موجو وروسته بحث لرو. لومړی هم خبرونه. د بشري حقونو د څار ډله طالبانو ته اندېښمنه ده. ماسکو وایي چې طالبان څاري او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان هماغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس هیدربار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو. د داخلي هیدربار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلی وزارت، لوی څارنوالي او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوی او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د اغلی بار څرګندونې اوریدلی شي په تفصیل. البته روسیه وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمتری پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیه غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر ښه دا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 5 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای طالبان کیدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله. ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د برېټانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برېټانیي پوځیانو له لوري د 290 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی. د برېټانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د برېټانیا پوځ ټول ټال 6,80,000 پونډه تاوان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,380 پونډه کېږي. د هند د ښځینه ژورنالیستانو شبکې یا ښځې په رسنیو کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس په نیټولول پیل کړی دی. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 اونیو کې 10,00,000 روپۍ چې 500,000 امریکایي ډالره کېږي ټولې کړي دي. شزی پرستنوی که شبکه هیله لری چه نوری پیسه با هم ټولې کړي او په دې توګه به د افغان شزینه خبریالانو ملاتړ وکړي. دوی دا پیسې د افغان شزینه خبریالانو د الوتکو د ټکټونو، ویزو او نورو لګښتونو لپاره ټولوي. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتي کورونه ورکړي. دې کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقته سوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو زره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 19 نیټه د طالبانو له لورې د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګمان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې لا هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. هغه افغان ترجمانان چې په تېرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی، شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 160 کسانو رسېږي، خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې، په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعدې ورکړې چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دغه افغان شپاړون کې له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لورې هم ګواښل کیږي. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لرې کړل، تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت، مرستندویه ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندویه هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاس کې وایي د خزانې وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي، خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي، چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، او د لری شوي حکومت د مرکزي بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته. په افغانستان کې د پیسو د کمبود په خاطر یا له دې ویرې چې ډالر له دې هېواده بهر نشي، د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15,000 ډالرو. افغان سوداګرو له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو هومره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداری ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي، سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو دا اندېښنه درسره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت کې $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سراتشه خپل مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي کار پیسې پکاریږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه، موږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې، تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونیسي، موږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې راوباسي. د طرزالعمل له مخې نه به موږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښت او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ور نه کړل شي، کاروبار یې په ټپه دریشي. خانجان علی کوزای خبرداری ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودریشي.
که چېرته خدای ناخواسته ونشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی، او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زموږ د پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرتشه د یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نه شي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په کابل کې شوم مظاهره چانو له واشنگتن غوښتي دي چې د افغانستان اساري زیرمي خوشی کړي. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې شمیر په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. دغه لاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نجم په نوم د غیر دولتي بنسټ له لارې ترسره شو. نور په دې راپور کې
د امریکا له لوري د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکي بابر تیموري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارون والو له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو وغوښتل چې کنګل شوي پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په واک کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوې پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالره کېږي چې $3,000,000,000 سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دي اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپو صمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغېزمن کړي. د سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري، باید ژر تر ژره ازادې سي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرې کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نورې ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزادې کړي.
لاجون کونکو په کابل کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالره کې شي خوشي کړي. بل لور ته خصوصي سوداګرو له پاکستانه یو غوښتنه کړې ده. خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو یو شمېر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یوه ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله توکې وړلی شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرښې اخوا د تګ اجازه نه ورکول کېږي. نور په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډېره شوې، خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارې درول کېږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کېږي، او بل دا چې پاکستاني لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابله ولېږدوي، خو افغاني لارېو ته بیا دا اجازه نه ورکول کېږي. د میوو او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوې په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوی درید رشوه کښې بودی کولې په گاڑی کښې سبزی گاڑی درولې وي. مږ دا غوښتنه ده د عمارت نه چې دا خو په یوه ملک کښې نه درېږي، دا سبزي خو ازاده ده.
د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو ګاډي تر کابله راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني ګاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لارۍ چلوونکی غلام خان وایي
سمې عمارت نه مېږ دا غوړي چې پاکستاني لارۍ رسي په کوبل کښې خالي کېږي، افغاني لارۍ په بونډرې نه ور پرېږدي. دا د یوه خبره. دویمه دا مې غوړي چې هر یو هېواد سره دی تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوي موسی کریم مجاهد زاده وایي
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډېر شوي، یو سل دېرشو نیولې، تر یو نیمو سلو موټر د ورځې ځي راځي. سیسټم پاک سم سیسټم ده، څلوېښتو ملکو مشترک سیسټم ده د سکوډا، په هغه کې هېڅ فساد نشته، په خلکو کې فساد و اوس الحمدلله فساد نشته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامي چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرونکو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازت ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډې تر میرلې پورې ولاړ شي. د یادونه وړ ده سره له دې چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، او په تېرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرله پسې توګه د ترانزیټ کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیټ کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ښځو د حقونو د فعالانو اندېښنه وړاندې په خپرونه کې درسره شریکوو، خو مخکې تر دې چې دې اندېښنې ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورسپانه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورسپانه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته په ستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغو ټبرې وسله وال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیستې. چینایي چارواکي وایي دا وسله وال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکي ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شین جین ایالت ته واستول شي نو بوږنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغوره ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلومات خبرونې بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي؟ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړې توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي، په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په هغو بدلونونو یوه تفصیلي لیکنه خپره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي: هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو، دې ښار ته د طالبانو په ننوتلو له منځه ولاړل. د ورسپانې په وینا د هر څه په همغه سرعت له منځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنگتن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي دې سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په 13 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
د شسو د حقونو فعالان یې اندېښنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تېره دوره کې اجرا کړې وي. دوی په عیني حال کې خبرداری ورکوي که طالبان د شسو حقونه رعایت نه کړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشري حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه شي. د دې سازمان د شزو د برخې مشر هی دربار آزادي رادیو ته وویل طالبانو اکثر هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د شزو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپز رکرو چلنون سو شپک نوی سخه تر 2001 پور طالبان و ون ویل چنجون از دکری نشی کولای دای ویلی وو چې وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وو باسی. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه په لاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
So this is really not
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی دغه راز په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړي دي. خو د بشري حقونو د شزو د برخې مشر میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې هغوی د خپلې پریکړې بدلی کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په توند لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د شوانځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونیوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایی او تعلیمی سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00422111 2 4 1 1 15. شمیره بیا وایم 00422 0422 1 1 2 4 1 1 15.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د لارو درغېدو لپاره حشر راایستلی دی. په دې اړه نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لسګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوښښ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د اسانتیاو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وایي په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کېده، د دوی سیمه له یادو پریمانو کومکونو بې برخې پاتې ده. دوی تل د خپلو مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار اخستې او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک په شر راایستلي او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو شار کوو. که د چا وس کېږي که نه کېږي، سړه ډوډۍ او خپلې اوبه په دکې کې راوړي، دلته سکي زمونږ راواخلو او دلته را راشي، هغه په لار کې وفات شوی. زمونږ د ولادت په بیمارۍ چې زنانه بیماران یو راواخلو، هغه ماشوم لار کې ځای شي، مور یې ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي، او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځېدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو، د شهدا او د کونډو د یتیمانو ګواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سرک غواړو چې اساسي موږ ته تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلې او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شان هم چې څومره واړه کلي دي، د دغه د سرکونه ډېر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزي سرک دی چې هغه نه باید هغه کلو ته سرکونه ستنېږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه 10 کیلومتره جوړېږي، خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړېږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکاري یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو، چې دغه د خیریه څومره موسیلي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه ترسره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلي یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به یې ټولګټې پروژې لکه سرکونه، سربندونه، ویالې، جوماتونه او ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار ډله وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې یې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس حیدر بار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یو یې د قوانینو په برخه کې و. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د پاکستان صدراعظم عمران خان وویل طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برتانیې پوځیانو له لورې د 209 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی. د هند د ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی این بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نورو افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال له طالبانو غواړي چې هم شمول حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونو په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر درویشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شوه، انتقادونه کېدل چې یوه میرمن هم پکې نشته. دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له استازیو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلي وو. څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
داسې ښکاري چې د افغانستان وروستي تحولات لاټکل د مخه په نابرابره توګه باندې رامنځته شو او دغه نابرابرتیا نړۍ سیمې او دارنګه طالبانو او د پخواني حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغو سوالونو ځوابونه ته دوی اماده او تیار نه. د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر ډېره بریده پرې تمه دا موجوده وه چې په د سولې لارینه د سولو د خبرو لارینه او دارنګه د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې به طالبان وتوانېږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خو داسې ډاکټر صاحب غني او ملګري له کابل څخه لاړل پرته له دې نه چې کما همنګي هماهنګي او همغږي له نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناست وو یوه لار نه طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. طالبان مجبورا د کابل کې د قدرت د خلال عمله کابل ته راننوتل. په تر یو دېرشم د اګست پورې خو نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبانو هېڅ تابعه نه درلودله چې د حکومت په اړه د کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خوا طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو هغه د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لدقیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو د هغوی حریف او د هغوی برخه هغه پکې شامل وي. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بلاخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د هغو مخینه ډب کړې. پانتونونو کې نجونې پانتونونو ته ځي، د ښوونځیو کې دا نجونې ښوونځیو ته ځي. او
ځلان صاحب، همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي دا د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي؟
اوس خبرم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لول دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخوا ته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یو میاشت بیخي ډېر وخت دی.
نه، د افغانستان په سیاسي جوړښت او په جغرافیه کې ماته ښکاري موږ باید له هیره ونه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کېږي. د ډاکټر صاحب غني او عبدالله ترمن دوه کاله نتیجې نه معلومېدلې. بیا 2019 کې ټاکنې وشوې. د همدې دواړو
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي، یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي. یو څوک دی وی خو دفاع کوي، بل څوک د بلې خو دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وي. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حد پورې مواجه دي او طالبان به څوک؟
زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسؤلیتونو په اساس دا خبره هیڅکله د توجیه وړ نه ده چې موږ ناڅاپی راغلو. 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خودو او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې وو، موږ او تاسو دا اورېدل چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه. دوی د وزراو خبره کوله، د کابینه خبرې کوله، امارت برقرار ساتلې او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالیو لپاره ولسوالان درلودل، د امنیت کمانډاران به داوی درلودلې. نو کله چې دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي، او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زپاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو، او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قومندانانو یا د مسؤلینو عسکرو، دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
آزادی په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپا 12 شپړنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیک برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبانو غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان صاحب، تاسو که څه هم مخکې اشاره دې ته وکړله چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځنډ راوست، که څه هم طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پرېږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یوه تلپاتې، موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه راپدې پسې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې. چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي، هر حکومت هر دولت هره ورځ په ځان کې تغییر راولي، هره ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه راپدې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو، د خپلو پرمختګونو، د خپلو هوساینو او سوکالیو لپاره باید هلې ځلې وکړو. د میرمنو ځواک او د میرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو او ملتونو په جوړښت کې، پرمختګ کې، سوکالۍ کې. ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته میرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. داسې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي. نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې وې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته، یعنې 2001 څخه وروسته تر 2013 کې، ایله نیکروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه میرمنه د والۍ په توګه باندې په بانیانو کې مقرره کړي. یعنې دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې میرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو، د ولسی جرګې د غړو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان پارلمان په قانون کې چې کوم واک میرمنو ته ورکړل شوی و په سیمه کې بېساری و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د میرمنو د حقونو په برخه کې اورو، او بیا بیرته ځلان صاحب تاسو ته راګرځي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتک په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او د ښځو ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل ستونزې هواریږي.
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نعیم دغه خبرې ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تخکاری چې تاسو مخکې ډېره برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ما تخکاری چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې، چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي، په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس، د هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس، هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مربولې دي. موږ په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونه، اساسات، اساسي وثیقه هغه رامنځته کړو، وروسته د حقوقو.
بله، او بخښه
پرمختګونو ته اشاره وکړه.
او بخښه چې تاسو خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده، د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي، هغوی تکرار وایي له تیرو دونیو رئیس چې ذخیرې په تشدیدو دي، او نړیوال شرط دا ګڼي چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستې وکړو، او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې معاشونه ورکړي او که نړیوال مرستې ونه کړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم دا پوښتنه تکرار کړم چې عجله په کار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي ده. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې دی، چې نړۍ برخه لري د ناورین په رامنځته کولو کې، که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو، نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلود، که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه یې واچول او غوښتل یې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وټپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسې ډېره ښه اشاره درلودله. تاسې آیا په نړۍ کې د بل کوم هېواد مثال لري چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسې د امریکا د حکومت بڼه باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله ډیموکراسي ده ونه توانېدل چې ځان ته مېرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسې په دې باندې باور لرئ چې د مېرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
مقایسو ته به نه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د مېرمنو لپاره د اوسني نړیوالو قوانینو په رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بې ساري دي. دا اعتراف هم باید د یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته راشم. څه فکر کوئ چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډېر ظلم موږ په خپله لزان له خپلې خاورې، له خپلو عقایدو او خپل ولس سره کوو. که موږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لولپه شول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو، د دفاع، فلا، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو، د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو، او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سنبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو، او د خونړۍ انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو، او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سنبال وي، دا غي لارې د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی امرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکي ډګر کې وایو چې د امپراتوري او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پرځولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هیواد په بدلولو هم تیر کو.
ځلان صاحب، د میرمنو خبره راواخلو، بیا به د ټول شمول حکومت اوس څه ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، د نجونو اعلان نشي، او نړیوال هم ټول همدا انتقاد کوي په طالبانو باندې